سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو یوې بلې خبری خبرونه ته خراغلس اپیل کو د دې سات په خبرونو نن د اگست 9 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو این ایچ سی آر په دې مناسبت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2021 کال جګړې د 2021 کال جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند د افغانو ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اگست 9 د بشر پالنې نړیواله ورځ یاده کړه او د هغه بشرپالانو مرستندویانو یاد لمانځئ چې د بشري مرستو او کار پر مهال وژل شوي دي. دا ورځ المانځل کیږي. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له دې ډلې دوه تن افغانان دي. د ایران د بشري حقونو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یزد زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیله تر دې دمه شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغان په هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وولکر ترک د ایران پر رژیم غږ کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څیړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړي چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید پر نتیجه تخریب شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یوه بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کېږي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډپ کړې ده. روسیې چارواکو تور لګولی چې اوکراین لخوا ورکړل شوي توغندي په دوی کارولې دي. اخوا بیا روسیې پر ختیځ اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو پر اساس د دوشنبه په ورځ یې په دونتسک سیمه کې د زالزین کلی هم نیولی دی. د شپږیزې کرکټ لیګ په 13 سیالۍ کې د مونهنګانو لوبډلې د 25 منډو په تفاوت د میسي عینک اتلانو ته ماتې ورکړه. میسي عینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اتل لوبغاړي یې وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفیولا ترخیل وو چې دواړه په ترتیب سره 251 منډې وکړې. امو ته په توپ اچونه کې عصمت الله عمرزي درې لوبغاړي وسوځول. دویمه لوبه نن غرمه د سپینغر پرانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوه چې د رحمت شاه زرمتی په مشرۍ د بوست ساتونکو لوبډلې لخوا عالي توپ وهنې وروسته د راشد خان په مشرۍ د سپینغر پرانګانو لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې دریمه بریا خپل کړه. د سپینغر پرانګانو ځوان پیلیز توپ وهونکی حسن عیساخیل د بوست ساتونکو پر وړاندې ښکلې توپ وهنه ترسره کړه او په 240 توپونو یې 3 منډې جوړې کړې او د لوبې وړه لوبغاړی رحمت شاه زرمتی وو چې په 28 توپونو 48 منډې جوړ کړې او د 26 منډو په بدل کې یو وکټه واخیسته. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه فرشته سحاک د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونه درته وړاندې کوم. وړاندې به په خپرونه کې را سره واوري چې ملګري ملتونه وایي افغانستان د مرستندوی بشري کارکوونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی.
موټر پر مکناتیسی بم نخلولی و تقریبا 200 متر مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی بشري کارکوونکو لپاره راپور مو یو غږ مو واورېدل چې پوره راپور به وړاندې خپرونه کې درته وړاندې شي. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سږ کال یې د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري.
اوس فلزونه ورسه د لوس په دا خرید فروش نه لري نه خرڅیږي په بازار کې تقریبا مشت یو څه هغه زمش د مټر کرایله نه راجوړي
د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ رئیس لک تر لږه 2 سالانوالان وژل شوي دي په دې اړه راپور لرو نور مطالب هم شته نړۍ ته هم سرور کار کوو ملتیا مو غواړو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د راپورونو برخه ته راغلي ملګرو ملتونو وايي افغانستان د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناک هیوادونو څخه دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوال ورځ په مناسبت په خپور شوی پیغام کې سره لدی چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو په بشرپالو چارواکو د افغان ښځو او نجونو په ګډون ستونزې لا نه دي کمې شوې چې دې چارې نوې ننګونې هم رامنځته کړي په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو واوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه کوي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خونړی او 2040 کال ښایي تر هغه بدتر وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د استازي مرستيال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي
افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دی وایي د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته یې د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته یې خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ادارو څخه باندې 15,000 کارکوونکي کې د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیکسیار هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندوی کارکوونکي ادا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکوونکي عزت شاه سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په 2020 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
سناسین پروگرام دے اگے لپاره چې سروي مې وکړه واپس راو اتم گاڑی تکې نه استما موټر پرې مکنتیسی بم نخلاوله او تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم او اوس یې را نه واغستل.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیکسیار یو کارکونکو د نوم نه خودلو په شرط بیا ادا وکړه چې د ځای طالب چارواکو لوري وخت نو وخت له زورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې خستر کې باندې نه ګوري دغه خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیا یې خلک پر نوم راغلي وو ویل ستاسو دغه راته ووایه د تیر وخت کارګزاري ولیکې فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوي چې تاسو مخکې څه کاو اوس مطلب چا سره کار کوي.
حامد بیا په بغلان ولایت کې د وی مرستندوی کورنۍ مؤسسې مسول دی. د وی ډیرای مرستې سیلاب ځپلو ته ځانګړې وي خو دا کوي چې د ځایي طالب مسولینو او زورواکو لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپل خپلواکي نسی ساتلای.
خو هم دا مشکلات وو چې نه مشکل دا د کوم خیریه مؤسسات چې خارجي وي یا داخلي وي صاحبو ته شي نوالته تقریبا اکثر د امارات مسولین یا مشران کوشش کوي چې خپل نتیجه قاریب خلک پلیس کې ونیسي. کوم امکانات چل توجه کیږي د دوی نظارت او دوی په نظر لاندې چې چاته دوی خوښي ورکوي او ټوکې نه ورکوي. حتی بزنس ساحه کې تر چا دوی نه خپل سری کړي او دوی په خوښۍ کار نه کړی
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمي همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
د ملګرو ملتونو د راپور په اساس افغانستان د مرستندویه بشري کارکونکو لپاره یو له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی. همدارنګه سرانوالان هم په همدې برخه کې راځي. د ځینو راپورونو او د ځینو سرانوالانو له ویناو څخه او دغه راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ راهیسې لږ تر لږه 23 سرانوالان وژل شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یو شمېر سرانوالان وایي چې دوی له جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي. په دې اړه حدیث پر دیس راپور چمتو کړی، تاسو اوریدو ته را بولم.
امریکایي ټلویزیونی شبکه فاکس نیوز د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه 23 سرانوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغه شبکې تازه د خپل سرچینو په حواله ویلي چې یا سرانوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوي دي. یو افغان سرنوال چې نه غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا سل نور سرنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال لاګست میاشتې وړاندې د 3300 سرنوالانو لړلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې شاوخوا زر یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوې او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی فرمان کې راغلي چې د افغانستان لوی سرنوالی ته د حکومتونو امرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوي دي او ټول خدمتي کارکوونکي ملکي او نظامی سرنوالان چې د پخوانی لوی سرنوالۍ اړوند دي له دندو بګو خشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې وسرنوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر همکارانې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي او په دې وروستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
دا مجموع تعداد بلای سمولوزی
پټوله کې د سرنوالانو په وړاندې ګواښونه ډیر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول سرنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشو وتلی. په ما خپل څو ځلې بریدونه شوي، څو مو د وړاندې په چاقو په لاس باندې ووهلم، د باندې نشو وتلی. ژوند په کابل کې ډیر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو سرنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابي وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې 6 افغان سرنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور سرنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمیرې له هغې ډېرې دي چې فاکس نیوز خپرې کړي. د 6 سرنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنیو له غړو څخه لرو چې په تیرو دریو کلونو کې وژل شوي. سرنوالان کاغل افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بېروزګاره دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخښنې له اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د سرنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په نړیوالو موضوعاتو به گاونډي پاکستان ته وشوال تان د افغانستان په اړه ځینې ګنګوسیر په بخنه روان دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی خبرداري ورکړی چې دا وار له افغانستانه د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته بریټ پیښی دی شي. دورانی چې په اسلام آباد کې یوې غونډې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي، اندېښنه یې ښودلې چې نړیوالې ټولنې افغانستان له یاده وستلې. په دې اړه صفی الله ستانکزي راپور جوړ کړی دی او نور جزئیات به تاسو ته درکړي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضعې اندېښنې راپورته شوې. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د ایرانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې ګڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی دی. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته او دا د دوهې درېیمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوې. دورانی زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتی او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر برید مخکینیو شرایطو ته یې بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې د سپتمبر 11 ورته برید داوار له افغانستانه پیښېدلی شي. د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینې همکاري یې نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دورانی دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه وویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل
ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش م کوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې دپاره یې کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تیرېدلی. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیزې به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د ده په خبره دغه هیواد ته کډه شي.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلی ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت سرپرست غلام رضا باخشیرین وای د روان کال له پیل راهیسې تر وسه نږدې 1500 بهرني وګړي بندیان کړي دي. اسنا خبری آژانس د زمری د میاشتې پاته وشتمه د ښاغلي باخشیرین له قوله راپور ورکړی چې په ایران کې د بهرنیو وګړو د نیولو تګلاره په چټکۍ سره پرمخ ځي. په دې اړه به د سپوږمۍ راپور چمتو کړی تاسو یې واورئ.
د ایران یو امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ایالت کې د نیول شویو غیر قانوني بهرنیو وګړو شمیر 10% زیات شوی دی. د ایران د اسنا خبری آژانس د یک شنبه په ورځ د زمری په 23مه د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلی ادارې د جرمونو د مخنیوي مدیریت سرپرست غلام رضا باغشیرین له قوله خبر ورکړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په بیلابیلو تورونو 29902 بهرني وګړي نیول شوي دي. که څه هم په ایران کې د سیستان او بلوچستان د جرمونو د مخنیوي د مدیریت مشر د دغو کډوالو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ایراني چارواکي ډیری افغان کډوال د بهرنیو وګړو په نوم یادوي. د ښاغلي باغشیرین په خبره اوس مهال د سیستان او بلوچستان په امنیتي او تربیتي مرکزونو کې 621 بهرني بندیان د زندان موده تیروي. ښاغلی باغ شیرین زیاتوي یوازې د نوي مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې شپږ پنځوس زره درې سوه شپږ پنځوس بهرني وګړي له دې هېواده ایستلي دي. غلام رضا باغ شیرین د غیر قانوني بهرني وګړو شتون په ایران کې د ایراني ټولنې لپاره یو سرخوږی بللی. له دې سره په ایران کې د بندیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو وضعیت ته اندېښمن دي. له دې ډلې څخه یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له څرګندولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل:
ما پاسپورت درلود، پولیس ونیولم او هر څومره مې چې ورته وویل چې اسناد لرم خوش یې نه کړم. بیا مو دعوې شوې، پولیسو له ځان سره بوتلم او زندان کې واچولم. مې مشر راغی، زه یې آزاد کړم.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو کلونو راهیسې هم زیات شمېر افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د یو افغان زندانی خور چې دی هم د ورته لامل له امله له موږ د هویت د نه څرګندولو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
برادر مرخمواد،
زما ورور په 1999 لمریز کال کې د ایران په اصفهان کې له نشه یي توکو سره نیول سوی و او په بند محکوم سو. پرون دوه افغان بندیان په ایران کې اعدام شول. موږ ډېر اندېښمن یو چې هر ساعت او هر ثانیه په درد او عذاب کې راباندې تیریږي.
د ایران د سیستان او بلوچستان د عدلي ادارې د جرمونو د مخنیوي د مدیریت سرپرست غلام رضا باغ شیرین دغه شان زیاتوي چې نیول شوي کسان په امنیتي جرمونو، نشه یي توکو او غلاو تورن دي. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي وو چې په ایران کې د بهرنیو بندیانو ډیری برخه افغانان دي چې ډیری یې د نشه یي توکو په تور زنداني شوي او په اعدام محکوم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو ایراني بنسټ هالویش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبه په سهار په ایران کې د هغو دوو افغانانو په ګډون پنځه کسان اعدام شوي چې د مخدره موادو د قاچاق او قتل په تور په یزد زندان کې بندیان وو. دغه شان تر دې وړاندې هم په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه خپاره شوي دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانانو پر ضد اقدامات زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته خوږیست. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغۍ او لامل حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼې کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې له اړخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیرو ورستونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه یې وکړه، پتونه یې وکړه، بدلی پر وسوله ده دوه او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسپاري هلته به بازار کې په پنجي او پلسي او په شلي په داسې خرڅوي شی مو نه دي په جوړ کړي. دغه خپل مصرفونه مو نه دي په جوړ کړي، کار مو په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړه، د کاره وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یو سو هغه زموږ د موټر کرایه له نه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم موټر موږ په اووه زره په اته زره ورکول، اوس په درې زره په درې نیم زره موږ ورکوو.
بازار یې دلې بیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته دا زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر 600 هکتاره از ځکه باندې زموږ د معلوماتو ډاټا له مخې څخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 4500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او همداشان د هندوانو په باب 700 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 1000 ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو. که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون په راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د قدرت پس د ترانسپورت او مسافر وړونکو شرکت یو سرچینه ادا کوي چې د طالبانو یو غړی د کابل شمال پر لوی لار د دوی د یو موټر چلوونکي سترګې ستلی ده. سرچینه ازادي راډیو ته ویل چې موټر چلوونکي زیارت ګل نومیږي چې د زمری د میاشتې په 24مه د کابل مزار شریف پر لوی لار د بغلان ولایت په دوشي کې پرې د طالبانو د یو غړی لخوا برید شوی. یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې تر دې وړاندې هم پر دې لار کې د طالبانو خواز اورول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې په اړه به څېړنه کوي. په دې اړه زموږ همکار یا به د سپوږمې راپور چمتو کړی تاسو اورېدل ته رابولم.
زیارت ګل د کابل شمال لوی لارې د قدرت بس په نوم د ترانسپورت او مسافر وړونکو شرکت موټر چلوونکی دی. د دې یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه خپره شوې لیدل کیږي چې د زیارت ګل لیوې سترګې وینه بهیږي. د ویډیو ثبتونکی کس په ویډیو کې ادعا کوي چې دا برید د طالبانو د یو وسلوال لخوا شوی. د قدرت بس د ترانسپورت او مسافر وړونکو شرکت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. سرچینه وایي پیښه د چهارشنبه په ورځ د بغلان په دوشي کې د طالبانو د پلټنې په یوه پوسته کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې یاد موټر پر دې لاره اوښته. طالبانو لومړی د موټر کلینر ووهلو او وروسته یې په موټر چلوونکي برید وکړ. نوموړي وویل
طالب وسلوالو موټر ته اشاره وکړه، موټر چلوونکی ودرېده. طالب وړاندې راغی او کلینر یې ووهه چې له امله یې کلینر وتښتېده. هغه راغی او موټر چلوونکي ته یې وویل چې له موټر راښکته شي، خو موټر چلوونکي ښکته نه شو. د پیښې عیني شاهدان وایي له طالبانو یې پوښتنه کوله چې ولې دومره ټینګار کوي، خو طالب موټر ته راغی او د ټوپک په کنده هغې چلوونکی په سترګه ووه او سترګې یې ورته راوویستله.
سرچینه زیاتوي دوی هڅه کوي چې زیارت ګل د درملنې لپاره ایران ته ولېږدوي. هغه ادعا کوي تر دې مخکې هم موټر چلوونکو د دوشي په سیمه کې په چک پاینټونو کې ځورول شوي دي. د سرچینې په خبره د زیارت ګل سترګې زیانمنه شوې او په پلخمري کې ځایي روغتونونه ورته ویلي چې د سترګې لید یې له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې یو شمېر نورې سرچینې تازه ادعا کوي چې طالبانو له زیارت ګل د دې لپاره چې ولې یې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو نشرې سوي هم پوښتنې کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې زیارت ګل د استیناف لپاره مرکزي دفتر ته ورغلی و، خو هلته هم ترې پوښتنې شوي دي. یو شمېر نور موټر چلوونکي وایي چې تر دې مخکې هم په دې لاره کې د طالبانو لخوا ځورول شوي دي. د کابل شمال لوی لارې یو بل موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
یک وخت
بخوبی برخورد خوب نمیشه تا چند شب بیشتر در
منطقه. دوی اتکل لمک سره ښه چلند نه کوي. څو شپې وړاندې د بغلان ولایت په بوغوي سیمه کې د یو ساعت لپاره ټول موټر درولی وو. دا او لاغه موټر چلوونکي څخه پوښتنه کوله چې سرعت څو ده، څه وخت حرکت کوي. کله چې مجواب ورکو چې سرعت توپیر لري نو ویل چې خبرې مکه
سرعت خراب است، مخرب است، سرعت یې موږ بس کار نه ځان.
هغه زیاتوي چې په بیلابیلو پلمو د دوی له موټرو پیسې هم اخیستل کیږي. د دې ادعاو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي. د طالبانو ناوړه چلند له خلکو سره کومه نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم په ښارونو او ولایتونو کې له خلکو د پوښتنو او څېړنو، د موبایلونو او له خلکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو هم په زلونو د ښارونو په چک پاینټونو کې له دوی سره د طالبانو له ناوړه چلند شکایت کړی دی.
وړاندې په خبرونه کې به د 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو دغه مخکې د خبرونو لنډیز. نن د اگست 19 د بشر پالنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په دې مناسبت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتوت هم یو بیان ورکړی. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څېړندوی کمیټې پر خپل ټلګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پل د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. او اوکراینی ځواکونه ویلي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډپ کړی ده. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې یې دوه تنه افغانان دي. د ایران د بشري حقونو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یز زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي دي. او وروسته یو سپورتي خبر، د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د امو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسینه کتلانو ته ماتې ورکړه. او همدارنګه په دویمه لوبه کې چې نن غرمه د سپین غر پړانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوه، د رحمت شاه زرمتی په مشرۍ د بوست ساتونکو لوبډلې لخوا عالي توپوهنه، وروسته د راشد خان په مشرۍ د سپین غر پړانګانو لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، له تیرو دریو کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي، طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګری وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری په دوړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګری او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیا چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ور باندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته شراغلاست وایو. پیژان صاحب، تاسو ته به راسو، ستاسو نظر به واورو. مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کېږي، ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی سي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره ترسره کېږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د هیڅ نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه، خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه، په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي، او دغه ډول تعاملات چې دی اقتصادي نوم ورکوي، د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې ترسره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنۍ ادارې په شتون کې د دې عملي کول ستونزمن څه چې بیخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه، یو تعامل، خصوصا تجارتي اړیکه باید د یوې مشروع ادارې سره ترسره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اتیا ډېر لوړ پوړي کسان د ترهګرۍ په تورو لیستونو، نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي. نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول یې ناشونی دي، خو ترشای دا پیغام پروتی چې دغه هیوادونه چې افغانستان د دینز دی پراتی دي، دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواص څخه چې کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې چې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي، پام وي چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي، او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي. او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤل په اصطلاح سره احساس کړي او خپل مسؤلیت ګارانټي کړي د دغه فعالیتونو او دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبانو په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېره مننه جانباز صاحب، ستاسو ټلیفون کې رخصوي وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل دي چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده. د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
زه داسې فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسنی حاکمیت سره د افغانستان کوي، تر ډېره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتي سیاسي. د یو خوا خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، دوی په شدت د توسعې په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایې لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته، جنوبي آسیا ته، همدغسې منځني ختیځ ته. او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه، په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعې په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هېوادونه یو سلسله تعاملات کې هم شامل دي، د منطقې هېوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هېوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتی محتمل ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هېوادو یو تعداد مخربې ډلې لکه څنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري. نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپلو منافعو ته په کتو د یوې خوا، او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي، که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغسې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي، تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زدو اجنداو کار افغانستان نشي، او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه ننګول شي. نو په دې ترتیب د دوی د هلې ځلې کاملا پرګماتیکې دي، د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې په روسیا کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی، دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان. پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوزبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې یو اقدام وکړي، دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته ځي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پېژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوس مهال دپاره د نورې نړۍ سره په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده، تر څو پورې چې نړۍ په دې سلام نه شي، دا خبره د دې تر واس تیره ده او نشي کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یاد وي، څه موده مخکې په دغو هېوادونو کې یو هېواد د یو هېواد حکومت لږ شین څراغ وښودی چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نورو هېوادونو، حتی اسلامي هېوادونو ډېر شدید غبرګون وښودی. دوی په دې باندې پوهېږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي، خو بیا هم دغه حرکت، دغه تعاملات چې کوي، دا زما په نظر باندې نمایشي دي. او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې یویشت ترهګریزې ډلې اوس هلته فعاله دي، د دوو ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول له شره ځان په امن کې وساتي، او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکاتو او تعاملاتو باندې خوشحاله او د ځان ملګری ترې وخته پورې وساتي.
جنبل صاحب، روسیه له هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري، او د دغه هیواد چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریز دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل ته لیواله ده، ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستي ډله ده؟
اصحاب روسیه خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنی ته د افغانستان راوړل شوی دی. د هر تعامل په ترڅ کې چې شوی دی دا کار او دا جلا بحث دی. د همغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونی دوبودي سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکي ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی، یعنی پالیسي ساز اداره، هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکمه ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اگنور نشي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسي بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دي، منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګري ډلې ټپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی دوه پوری چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم، مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي، د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوذ خپل وساتي او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په یو ترتیب خپل نفوذ سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوذ وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم ستاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې، ځکه چې افغانستان د منطقې یوه لاره ده، یوه ډېره لویه دروازه ده او په دې د منطقې هیوادونو بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي، او مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې، که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي، او که ځینې نور لکه دغه د ټول ګټو هیوادونو نو جلسی دی، دوی د پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې دلته شل کاله یې حضور درلودو افغانستان یې تخریب کړ. البته زه نقلي قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري او دلته بیا اډې رامنځته کړي، یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کومې اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې موږ مثلا متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیانو ته نو وګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بودو نه، د دوو اجزاو نه مرکبه ده، او د طالبانو په مقابل کې هغه د کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دوبودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي ترخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونه لوي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې، نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هماغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو، یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپېژني، دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي او دې په دغه اجماع کې داسې کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسیږي، نو بیا به د دې هڅه وشي یا دې ته به اقدام وشي. احتمال وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي. خو په عین وخت کې په بین ملي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته چې د کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي عمومي اصول شته دي، اما د چې تسجیل شوی کنونسونی کوم مواد اوسېږي چې دا شاید یو زو پرسنټ پیژنم، خو یو عرف را پیدا شوی دی. دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډلهیزه توګه وکړي.
ډېره مننه. پیژن صاحب، د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري. ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري، تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري، او د نړۍ زیات هیوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري. دغه اندېښنې څومره واقعي دي؟
دا اندېښنې واقعي دي، او دا اندېښنې او دا خطرات د سیمې هیوادونو ته د هرې ورځې په تېرېدو سره د طالبانو په وجود کې زیاتېږي. دلته یوه خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینې شواهد موجود دي او داسې ځینې ویناګانې شوي دي چې د دوهې په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا دي شریک شوي، په هغو کې یوه ماده دا ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړي چې موږ د افغانستان د خلکو پر سندویش باندې حاکمان کی، موږ خو تاسو ته معلومه ده چې الته پرایو باندې الته خلکو په خوشه باندې ناراض، موږ د ټوپک په زور باندې راځو او هر څه رنګو، نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو، او د بده خو موږ داسې اقتصادي او زیربنایي کارونه هم نسو کولای. نظر دا باندې زرو دا حالت چې دی اوس لري، دا هغه وخت پیشبینی شوی و چې موږ په هغه سره سیمه او نړۍ راضي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ په تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي، موږ په تاسو باندې بندر وته، داسې یو شی د صادرات او واردات تعامل دی د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي. نو دی د امریکا سره وشتي و چې دغه موجوده ترهګری دلی چې امریکا یې هغه وخت لیست وکړ چې یو ترهګری نړیوال دلی د افغانستان کې موجود دی، د دې سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي. موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیله په توګه باندې استفاده کوو، او کوم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدیدوو، او دغه یو فیصله سره زموږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کوي. اوس که موږ ګورو عیني موضوع ده او عیني فارمولا پلي کیږي، کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند غبرګون شي، نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې په دوه ډلو په واسطه باندې دوی پر غولاندې فشار اوړي، یعنې که تاسو موږ سره تعاملات جوړول شنه کې یا مثلا دغه د رسمیت پیژندنې موضوع او د نور موضوعګانې چې هغه ډېر د ملت سره نه شریکېږي متاسفانه، نو موږ به د دوه ډلو په واسطه باندې ستاسو امنیت وګواښو. او داسې وسوله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او همدا په روسیه کې، دا خو معلومه شوه چې روس تاسیسات وشول چې دا افغانستان څخه پلان شوی و او هسته په افغانستان کې ده، نو دا عملی تهدید موجود دی، او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي. او دا کیدای شي که د سیمه هیوادونه نور د دوه فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي، یا مثلا د دوه فعالیتونو څخه یا دوه ترهګرو ډلو د خاصه خدي متضرر شي. فکر کوم د سیمه هیوادونه عام د سیمه ستر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران هغه د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخی، چاغه دا دی چې طالبان په خپل منځو کې اوس اډاکل پر درې ډلو باندې په خپل منځو کې سره ویشل شوی دی، چې یو د ملا هبت لا ډل چې په کندهار کې دی، یو د حقانی ډل دی، یو د ملا برادر ډل دی چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري. دغه توپیرونه تقویه کې او طالبان ته په خپل منځ کې د نن په داخل کې انفجار ورکړي، او د دې تر څنګ باندې په خواني جهادي د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادونو کې تیاری دا فرصت ناس دی هغه تخویہ کی افغانستان کې ولې او بیا خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل کی.
ډیر مننه جنبا صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونه چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هر څه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپلو سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
خو ټول محتاط دي، د بلې خوا اقتصادي ګټې دي او واقعیتونه دي. لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ، دا هېوادونه د توسیع په حالت کې دي او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسي جغرافیه خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هېوادونه منتظر نه شي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي. داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی تایید کړم چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان د یو تروریستي جغرافیه په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملیګرایي. دلته باید کاملا جوات اوسي چې افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قرباني دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې، هغه پاکستان دی. د بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وختل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه کومې ډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو. دا یو. دومه خبره دا چې هغه د افغانستان د هغې خبرې د تاسو نقل قول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومې منطقې دي په دغو ځایو کې دا پلان شوی او طرحه شوی وو دا بریټ. دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. په دې ترتیب افغانستان د تروریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم راوستل شوی دی او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي، هغه اصلي ځاله یې مرکز پاکستان دی. دې ترتیب بیرته شرای شو دي هېوادو ته، دا هېوادونه البته چې دې خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشوره دي، لکه څرنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی تاشکند ته ویلي چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت په تړاو موږ په سلام مشوره کوو. او دا هېوادونه د یو بل سره په دغه تړاو مشوره کوي.
15 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځنګړي ډول د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د سیاسي او تجارتي تعاملاتو د زیاتېدو علتونه او اغیزې څه دي. د بحث میلمانه و غوث جنباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژن. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
سم جنت افغانستان دے وطن